دوشنبه د چنګاښیا سرطان 14مه د جولای 15مه. السلام علیکم او سهار په خیر. په نیم ساعته خبری مجله کې اوري. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وی جربه د بګرام د زندان مسولیت د افغانستان د دفاع وزارت څخه پر خپل غاړه واخلي.
ګډ پلاوی د زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللی.
په افغانستان کې ځینې کسان لا هم له بیرې نه غواړي د کورونا ضد واکسین ولګوي. خو روغتیا وزارت وایي
ځینې فراز ولایم یا د عضویت عکس العمل د واکسین سره ښودلی کېږي چې هغه د 40 تر 40 ساعتو پورې دوام کوي.
پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هند لاسو د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي.
دما رشته سیده ادبیات د نو سر کې ما لمړی لمړی کتاب سیمه لیکلی و څلور زبی وی د څلور زبو زده کړې په نامه یو کتاب و.
دا خبري مجله تر اونۍ موده مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو خبرونه اورئ. دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه بدخشان ولایت ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کومنډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به د ولسي پاڅونوالو په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د ځواکونو هدف د بدخشان د خلکو د سر و مال ساتنه ده او طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې خلکو ته زیان ورسوي.
شغلی امن دا څرګندونې داسې وخت کوي چې په بدخشان کې محلي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي له تېرې شپې څلور ولسوالۍ شکی، نسی، خواهان او اشکاشم د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. په وروستیو کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو پېښې زیاتې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمره ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان د ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ. د وزارت پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د ماشومانو او جګړو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د 2020 میلادي کال راپور ته په اشاره ویلي چې د ماشومانو د ګمارنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو د عمل د پلان تطبیق بریالی بلل سوی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه پرمختګ د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو بشري حقونو او ښې حکومتولي ارزښتونو ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې په تېر یوه کال کې نږدې 1000 ماشومان د وسلوالو طالبانو په حملو کې او نږدې 1000 نور د افغان حکومت او د هغوی د ملاتړو په هوایي بریدونو کې مړه یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راز د جګړې د ښکېلو لوریو لخوا د استخدام سویو 164 ماشومانو له ډلې 108 یې په طالبانو پورې تړلې بلل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت دغه راز هیله څرګنده کړې چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به پر طالبانو او د حکومت پر نورو مخالفو ډلو له سیاسي فشارونو او بندیز څخه په استفاده هغوی اړ کړي چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له ګمارنې او د هغوی په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 12 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ټیم به له دې لوبې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي شل استراوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې شپږ د 0 په وړاندې وبایلله. د منځنی آسیا د جام دغه لوبې چې د جون پر 1 پیل سوي د جولای تر 9 دوام کوي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. دا پیښه پرون یکشنبه د مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتري کې په جولو ټاپو کې هغه وخت وسوه چې C-130 هرکولیس ترانسپورتي الوتکې د پورته کېدو پر مهال لالووت لیکې ووته او نسکوره سوه. په الوتکه کې 96 تنه سپاره وو چې د فلیپین جنوب ته د افراطي سختریزو په وړاندې له ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره سیمې ته لېږدول کېدل. درې ملکي وګړي د پیښه په ځای کې وژل سوي دي. یوه سیمه ییز قومندان ویلي نه ښکاري چې دغه الوتکې دي په ډزو نسکوره سوي وي او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې داسې ښکاري الوتکه له الوتلیکې وتلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جولای پر 4مه د امریکا د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو په ترڅ کې په سپینې ماڼۍ کې شاوخوا زر تنه د کباب او اورلوبو لپاره میلمانه کړي وو. د خپلواکۍ دغه سمبولیک لمانځل داسې مهال دی چې متحده ایالاتونه د کورونا له امله لګول شویو سختو محدودیتونو څخه د راوتو په حال کې دی. د دې اوبا له امله چې تیر کال میلیونونه امریکایان پرې اخته سوي وو، د دې ورځې د لمانځلو نږدې ټول جشنونه لغوه سوي وو. دغه اوبا د امریکا پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی وو. په امریکا کې د کورونا ضد واکسین د پراخ کمپاین د پلي کېدو په نتیجه کې د کورونا مثبتې او هم له کبله د مړینو پیښې اوس ډېرې کمې سوي دي. د سوداګرۍ او رستورانونو فعالیتونه بیرته پیل سوي، امریکایانو اوس بیرته سفرونو ته مخه کړې او اقتصاد هم په تدریجي ډول بیرته د ودې په حال کې دی. چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ بهر ګامونه واخیستل. د چین دولتي تلویزیون وویل چې د لیو بومینګ او تانګ هونګبو دغه ماموریت پرون یکشنبه 7 ساعته وخت ونیوه. دوی په دې موده کې د دې اډې بهر نوي وسایل نصب او هغه یې وازمویل. د چین فضایي ادارې ویلي د دوړو ستورمزلو دغه ماموریت د دې هیواد د فضایي اډې د نصبولو په چارو کې لومړنی بریالی ماموریت دی. د چین درې ستورمزلي په جون میاشت کې د دریو میاشتو لپاره دې فضایي اډې ته استول سوي وو. د چین د دغې فضایي اډې د جوړولو کار دوام لري او په پام کې ده چې د 2022 کال تر پایه پورې د دې اډې پر لوري 11 نور ماموریتونه هم ترسره شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 4.3 درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.9. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.28.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیلی از موږ پر وپانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وی جربه د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه پر خپل غاړه واخلي. د بګرام په زندان کې د طالب بندیانو ترڅنګ د داعش او القاعده په شمول د بهرنیو ډلو غړي هم بندیان دي. د افغانستان له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې د بګرام زندان د سپارلو خبره داسې مهال کیږي چې امریکایي ځواکونه تازه له دې اډې څخه په بشپړه توګه وتلي دي. نور په یو راپور کې
افغان چارواکي وایي یو مشترک پلاوی له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام د زندان د سپارلو مسله ارزوي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام زندان د سپارلو مسله وروسته لاغ راپورته کیږي چې بګرام نظامی اډه دا مهال په بشپړه توګه د افغان ملي اردو په کنټرول کې ده او ټول بهرني سرتیري ترې وتلي دي. د بګرام په پوځي اډه کې د دې زندان مسؤلیت لا په 2013 میلادي کال کې په بشپړه توګه د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوی و. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان صفي الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د بګرام زندان مسؤلیت د ملي دفاع وزارت په غاړه دی او په نږدې راتلونکي به یې مسؤلیت د زندانونو چارو د سمون ادارې ته وسپارل شي، نو د همدې لپاره د یادې ادارې او د نوموړي وزارت یو ګډ پلاوی دغه زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي څو د هغې ځای ننګونې او ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې اړوند مسؤلین ته لازمي مشورې ورکړي.
د بګرام پوځي اډه چې د کابل شمال ته په 25 کیلومتره کې پرته ده په 1950 لسیزه کې د پوخانی شوروي په مرسته جوړه شوه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د شوروي ځواکونو د مهمو پوځي اډو څخه هم وه. په 2001 میلادي کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او د یو نړیوال ائتلاف په مشرۍ سرتیري افغانستان ته ورغلل، بګرام د امریکایي ځواکونو پر لوی مرکز بدل شو. امریکایي پوځیانو دغلته یو زندان هم جوړ کړ چې په جګړه کې نیول شوي وسلوال طالبان د بهرنیو شبکو لکه القاعده شبکې او داعش غړي به یې پکې ساتل. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د ویان صفي الله جلالزی په وینا دا مهال په بګرام زندان کې 4,551 تنه بندیان ساتل کیږي. اوس چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له بګرام وتلي، په بګرام کې د زندانیانو د ساتلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې. د باګرام زندان کې له زندانیانو سره په ځینو مواردو کې د ناسم چلنې دعوی هم پر دې زندان د امریکا د پوځ او هم د افغانستان د ملي اردو د کنټرول پر مهال موجودې وي. طالبانو په یو بیان کې په باګرام کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل ده. وای دغلته بندیان په وروستیو کې له برېښنا او اوبو هم بې برخې دي، هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې په لسګونو ځوانانو پرون د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ته د اوربند د ټینګښت او د جګړې د بندېدو لپاره غوښتنلیک وسپاره. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارام ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوس چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې داوي چې ملګرو ملتونو د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی ده دې ته نور دی پایتکی.
په دغه لیک غوښتل شوي چې ملګری ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل شوي لیک دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګری ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي. همداشان دا هم غوښتل شوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
د دې جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو پاتې شوي. خبرې کوو دغه اوس هم اخته یو، هغه کسان څوک چې په افغانستان کې مداخله کوي موږ د هغو سره اخته یو. ډېر ژر به تاسو ووینئ چې موږ په دې پروسه کې شتون او امن ولسونو ته هم نړیوالې ټولنې ته وښیو.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړتیا بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوې غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نسو. خو د ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1300 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوی چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې سولې او جګړې ته پام کړی دی. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د جمعې په ورځ له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایانو له وتلو سره په افغانستان کې د امریکا نظامی حضور ته واقعا د پای ټکی کښېښودل سو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نه دي بشپړ سوي او د روان کال د سپتمبر په 11مه به دا بهیر بشپړ سي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکوال په باور هر څه چې وسي له لا زیاتو وژنو او غمونو څخه ډډه به ممکنه نه وي. په مقاله کې راغلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په صورت کې هم دا هیواد نس کولای د مسؤلیت له یوې برخې وتښتي. تر دې مخکې ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه کړې وه چې امریکا د افغانستان تر څنګ پاتې کیږي او د دې هیواد له امنیتي، دفاعي او ملکي ادارو سره به ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارز دافیر راس ویلسن ویلي چې باید په افغانستان کې د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره تر اخري نفسه مبارزه وسي. ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخیستل سي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سندرغاړو وضعیت ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې موسیقي پوهان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خطر سره مخامخ وو او شایي اوس هم یو ځل بیا د دوی ژغ چپ کړل سي. لیکوال په افغانستان کې روان وضعیت ته پام کړی او لیکلی دی چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ ولسوالۍ نیولې دي. ورځپاڼې د کابل په خرابات سیمه کې د یو رباب جوړونکو عکسونه خپره کړي دي. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان یو ځل بیا واکمن سي، د موسیقۍ د هنرمندانو کار به ودروي. د بیلابیلو سیمو یو شمیر سندرغاړو ازادي راډیو ته هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره دوی اندېښمن دي چې نور به خپل فعالیت ونه کړای سي. موسیقي او سندرې ویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال منع وو. په کابل کې یو رباب جوړونکي ورځپاڼې ته ویلي چې که یې رباب ورڅخه واخیستل سي، دی به څه کوي.
په داسل کې چې درې اونۍ وړاندې د چین د سینوفارم ولکه ډوزه واکسین افغانستان ته راوړل سوی، خو نیمایي لا هم نه دی تطبیق سوی. ځینې کسان فکر کوي چې دغه واکسین شایي دوی ته زیان ورسوي، خو د افغانستان روغتیا وزارت وایي واکسین خوندي دی او خلک د کورونا د وایرس په وړاندې خوندي کوي. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لا هم په زور کې دی او هر ورځ له امله د دې هیواد لسګونه اوسیدونکي مړه کیږي، خلک د کورونا له واکسین ویره لري او په دې اړه په ناسمو اوازو باور کوي. د کابل اوسیدونکي حلیمه:
که څه هم کورونا ډېر خطرناک مرض دی او د دې وبا له امله ډېر خلک مړه شوي دي، خو نه پوهېږم چې اوس هم خلک له واکسین کول نه ډارېږي او داسې فکر کوي که دوی واکسین وکړي نو د دوی د ژر مړینې لامل کېږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان ته ټول راوړل شوي واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل د چین سینوفارم واکسین د کورونا پر وړاندې 90% د وجود دفاعي سیستم پیوړی کوي.
عموما کله چې یو شخص د کورونا واکسین زر کیږي، البته په ټول اشخاصو کې نه، په ځینو خلکو کې ځینې خفیف اراز ولایم یا د وضعیت عکس العمل د واکسین سره خود لیکي چې هغه نسلی شتون تر اته څلور ساعتو پورې دوام کوي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان چې 3.5 میلیونه نفوس لري تر اوسه 900,000 کسانو د کورونا واکسین کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې نه د 900,000 ډوز مرسته شوی واکسین لړلې 50% تطبیق شوی او 350,000 ډوز نورې پاتې دي. خو دا ښایي یوازې افغانستان نه چې د واکسین په اړه د خلکو فکرونه منفي وي، بلکې د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې هم خلک عقیده لري چې د کورونا واکسین د ستونزو د پیدا کېدو لامل کیږي. خو د چین سینوفارم او د هند بایوانټیک واکسینونه چې په افغانستان کې تطبیق شوي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د تور فنګس بل ډول هم خلک اندېښمن کړي او د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دې ډول وایرس درې مثبتې پیښې ثبت کړي. دا درې مثبتې پیښې په کابل، بغلان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. تېر ورځ د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح خبر ورکړ چې ښایي په افغانستان کې د دې نوم وایرس پیښې زیاتې شي. له دې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 1234 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. دا شان په همدې موده کې 2 نور کسان له دې وایرس څخه مړه شوي دي. له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 125,910 او 3 د مړه شویو شمیر 5,203 ته ورسېد.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
دا د خوست اوسیدونکو شکایت لري چې د شپې لخوا د دې ولایت په زیاتو برخو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. له دې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزی او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه راپه دېخوا د تریزی او علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بنده، خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضۍ پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي. دوی نشي کولای چې خپلې مریضۍ او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وې، خو په وروستیو اونیو کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازدیګر وروسته MTN یا افغان بسیم او ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزوری دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سم اندازه کور نه کې وخت نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار وته کوشش کوي هڅه کوي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې، د ورساپ په ذریعہ باندې، وسره په څنګ کې د اړیکې په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حال کې په دزګې والا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریکه کړه. نوموړي وویل دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره په اړیکه کې دي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړیکې له مرکزه پرې کیږي. بلخوا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تېرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو دغه ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې په اړه. پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس و. پر هند دغه تور د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ولاګاوه او وی ویل چې د دغې بمی چاودنې په اړه څېړنو کې معلومه سوې چې د دې حملې اصلي طرح د هند د استخباراتو ادارې یو کارکوونکی دی. نور په دې راپور کې
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون یکشنبه پر هند تور ولګاوه چې په لاهور ښار کې د تېرې میاشتې خونړۍ بم چاودنه یې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلي یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلې چې دغه سړی د هند تبعدی هغه هیواد کې اوسي او د هند د استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک تران نمونه خود د پاکستان ملي امنیت سلاکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو تروریستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان موپېژندلي او په دې کې هېڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد سختدریځ حافظ سعید کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریست نومولی او پر سر یې $10 میلیون انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي طرح بللی چې نږدې 170 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 44 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحدو ایالتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دي پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند اریندام بچی سره تماس نیولی خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
ازادي راډیو ته ورځ دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول او ډیر ژر به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمر ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان د ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ. ټاکل شوی د افغانستان تر 300 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې 6-0 په مقابل کې ورته بایلوده. په فلیپین کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. دا پیښه پرون یک شنبه د مانیلا په جنوب 1000 کیلومتره کې وسوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جولای پر 14 د امریکا د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په سپینه ماڼۍ کې شاوخوا 1000 تنه د کباب او اورلوبو لپاره میلمانه کړي وو. او چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ په هر ګامونه واخیستل.
دا ژوند رنگونه.
حبیب الله ستوری یم، د پکتیا ولایت لیکوال یم، کوال او ژباړن یم.
شعر لیکئ، نثر لیکئ که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي. یو د روان شناسي په حق لده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلی کتاب مې ده، سی له فارسی ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته، سی د ژوند د فکرونو د عقایدو په حق لباندې ده. کتاب نوم ده یو ستوریزی تر بدلونه پوری.
نور د کوم ژبو نه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسی ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي ژبې نه هم زه ژباړه وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړئ چې د نور ژبو نه البته کتابونه پښتو ته راوژباړئ؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیما لیکلی و، څلور ژبې وې، د څلور ژبو زده کړې په نامه یو کتاب و، د عربي و انګلیسي و دری و پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربوط کېده ما لیکلی وه، د کې مې کار کړی و. او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و، د یوې ستورځې تر بدلونه. او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده. یعنی اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم، هغه خپل توانایانی سی وینم، هغه خپل استعداد سی وینم، زه داستانی ادب کې کوي سم رشد وکم، نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بعد لیدې
د کتابونه ستاسو ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
یو خومي کتاب لمړی کتاب سی وو، د سلور زبو کتاب سی وو، هغه نویسا خبرندوی ټولنې چاپ کړی دا. دوم می سی ور کړی دا سروش کتاب لورنځی ته می ور کړی دا. او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آماده.
سوال لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پتا مدي سوال لري
زوانانو ته یوازې د ما د کتابونو لوستلو په هکله پیغام نه ده، بلکې پیغام یې عموماً په ټولو کتابو په اړه ده. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه وي چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ ته وړاندې کړي دي.